بلکې لاس پجې شوې په رواني وسات کې بد مثلث او و مې ورځې خبرونه ووري. خو تر هغه مخکې خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یو عمده حل لار د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسو د افغانستان وګړي وګورئ، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 5 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 15,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د بشري حقونو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو موارد باید مستند وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله ایکس شبکه خبرې کړي. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت بعد د بیلابیرو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپلې ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ مېشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغه ادارې نه دی ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغی اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلانو د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په آسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به د روانې سه شنبې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتومي تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بی خاصیت او بل. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتومي تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون همره بی خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادی کال کې د تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سږی د مثلث خبرونه ته شرحلې د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابط دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستانی مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په شپږویشتمه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور جرمي دا څرګندونه سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلط تجربه چې دوی په خوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولای شئ. رابشم د خبرونه ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د یو دلته په استودیو کې میلما او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. که لرس اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کالو راپدې خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث وي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښ شي. اولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی داسې ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودی، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي و، بیا موږ په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای. خو دې په دې باندې قناعت وکړي د وزارت تجارت همکاران چې دغه ځای دا دی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دې کمره غلوه. یعنی یقین د دې بز تاسو ته هم د ټویم هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یاسمین بولدک پوری یا در تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاري دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعا وچوي یا دغه خبرې شوي سبا د مالون درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو دوی هم په دې عقیده و چې وقن دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تک شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم او اول به موږ دا در لکه او هم په بل هفته کې لکه پرون ور مورز د دې غبل ایسارو شو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیل یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه
بوبشه حالت دا خبره میکوه
مهرباني
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیم پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې د نن خلاصو غوړي در ډول سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در ډول سفرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومنت صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومنت صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومنت صاحب تاسو مومنت صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لور کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه ولنی او درې سلور یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان
او د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوه شوی دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سره ویزه کارونه نشته لري غي بمون که په زور ویو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړه ته او بل چکم بل خبر دا اغا دا د تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو الته د چمن چکم ځای اوسیدونکو دی اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه ده چې تاسو ته هم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې ستاسو خپل خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلک ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلک ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پويشه د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سره ورسولا، کدا خبر استانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپدمیا سواتوک سانست د نورو وطنونو پشان غټ غټ باغونه. ته د دیګي گیټ پر ازګار باندې ژوند کوي، ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله استانه بند شو ستا خلک باندې دی بس وزه باندې دیګي شار نه پر ازګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورید او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د چمن لارې د پخوا غونې برته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک ته ګوراته غونې کې، نو ممکن دغه سونز را منځ ته شي چې د خوا ته د خبرداري ورکړي چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه هغه نه لري، اوایت نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا دی ویزی خبره حتمی سی، نو خلق بخپل مشکلات سره غل کی
دوا شان چې ډیر مهم دی. په دغه حالات کې دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورند د کرښه سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډیر لارې سره لرو او ډیر تعلقات ست. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه نکړ تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی فرق نه کیږي، جیبه فرق نه کیږي، لکه میرام شاه او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زه در شم، لکه قمرالدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې د شان چې د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د فرم دلته بل هیڅ کاروبار نسته، بیل دغه تجارت ما چې واتخ چې ترانزیت راسي، یا خلک یوه دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګوري د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته، یا یو دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر بیا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلته کړی دي. زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرد مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې ځړول یو خدای دې چا تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نوې د لاسخه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پرلط هم په دغه سوي دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومنت سه تازه راپور درلو چې ایران ویلی دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر په تاسو به ورسره درته
ورسره به راوخلو. خټک صاحب د سوداګری په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشانو د خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګلمندي څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسي څوي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي، داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي.
اول خبره خدای دې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي، او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچي کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کېږي یعنی په 8 فبروري باندې خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کېږي خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي اغه څوک چې نه کوي اغه برناستي اغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنیول شي دا معلومه خبره ده نو هر کله چې پوز نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکې امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې هم
کیږي یعنی
انتخابات
نشي کولی یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقشه هم داده شي هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوسي سم نشته لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخاباتو نشي فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبرو کوم ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بدوي خود عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي دغه چې کوم پلویان دي اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي نو دا انتخابات اول خود دي کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اون شي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس او دا واضح دي د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی اغه یو طرف ته خچرته یو ریخي لري اغه چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلي دي د بل خانه سرفراز بوکټي راغلي دي د بل خانه یو بل سړی راغلي دي اغه ناستي د غي هیڅ سیاسي ریخي نشته دي هیڅ سیاسي لړۍ نشته
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
عمده خبره ده خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کوم خلک ناستي د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي هغه نور سدي هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړو شو والے هندا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشي مشکل خو غي د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غي سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا مومنصب د د چکه مستونزه ده یعنی مومنصب د تاجرانو یو نماینده دی د چکه مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغه کې د سرداری پارټي دا اغه یو سیاسي پارټي ده او غي د ټولو مرده لپاره په پاکستان کې دي دا نه چې نن دي نن زرداری دی سبب زوی بل ورځ به دا غزوي داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومنصب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی دی به تاسو په خپل باندې وایي
د پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو واقعا د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت شنه دي درک کړي. یو شی درته وایم، د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي. 2 میلیونه متر مربع یواز چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زده تم، یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.4 فابریکې کچیرې د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې مرسته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والی شو، ترانزیت څنګه مختبه. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاریز موږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل. خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده، واقعا هغه تجارت پېښه ده. وغو په دې تجارت ډیر سرخلاصيږي، په دې کاروبار ډیر غسه ولې دروسه پوری. په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پریکړې نه ده کړې، لکه دا اوس چې څه ده. تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړو پر دې باندې کموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي. تاسو ګورئ کموږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پرې یا د چین در بندر پرې موږ تقریبا 0 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 0 کیلومتر موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زرو یا تر 200 ډالر پرې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هستو پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. وری موږ چې ټولو ته دا خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم. موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری، در بیجنگ پوری، در هر ځای پوری که زموږ صادرات لوړ شي. زموږ سخت شان مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان که چیرې ترانزیت ته مشکلاتو کې که تجارت ته مشکلاتو کې دغه شان هم د لاس اور کوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به د واخان پر لارې کار شروع کوي. د واخان لار هم ډیر لږ پاته ده، 40 کیلومتره حالته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ. یعنی چې زه 8000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د 1000 کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتېروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده چې پاکستان د غسونځي حل نکي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقد اوس ایران ته مخه کړي ده او د نورو ته. خټک صاحب په لنډه دا پښتنه، خټک صاحب څنګه او بخښه د خټک صاحب کې په لنډه دا پښتنه کوم څنګه د غاړختم پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکې د لارې د هر څه کې دی شي. اوس بد قسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه وي چې فیض امید دلته تللې او دا مطلب دا چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو پاکستان کې خوشحاله وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتی داره چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې د سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولی یورپ ته منډي وای، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډي وای، ولی په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویل شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکې تر ډیره